رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غا غشنه لري درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیک مرغه. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غا غشنه رادیو لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه پیل شوله. نن یک شنبه ده، د 1399 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی دروشتمه ده چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې 13مه کېږي. د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو غونډه جوړیږي. په قندس کې 15 کانالونه جوړ شوي دي چې په زرګونه جریبه ځمکو ته اوبه رسوي. او په برتانیې کې طبي ماهرانو د انسانانو د حنجرې د سرطان د مخنیوي لپاره په امتحاني توګه د یوې نوې تنفسي آلې په استعمالولو پیل کړی دی. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اوري.
السلام علیکم. وسلوالو کسانو د هرات ښار په شپږم یوځی کې د جمعې په شپه د پولیسو په یو مرکز وسلوال برید کړی دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د غبرې تایید کړی دی. د کورونو چارو د وزارت ویان نجیب دانش د غبرې تایید کړی او ویلي چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. نه تایید شوي راپورټونه وایي چې په دغه برید کې تر اوسه د 15 کسانو د مړینې راپورټ ورکړل شوی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد له بشري حقوقو څخه په سرغړاونو تورن کړی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان چې دفتر په نیویارک کې دی د شنبه په ورځ په راپور کې ویلي چې اسدالله خالد چې په کندهار کې والی وو شخصي زندانونه لرل او چې د ماموریت لپاره څخه تر دا مهاله لا یو شمېر کسان ورکتي. د سازمان وایي چې شاغلي خالد په کندهار او غزنی کې د والیتو پر مهال له خلکو سره بد چلند کړی او هغوی یې ځورولي دي. راپور د هم وایي چې اسدالله خالد له قربانیانو کورنۍ ګواښلې وي او ورته ویلي وو چې کچېری په دې اړه څه ووایي وبه یې وژني. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ویلي چې افغان حکومت د شاغلي خالد د محاکمه کولو اراده نه لري او له افغان حکومت سره نړیوال مرسته کوونکي هیوادونو څخه غوښتي چې د اسدالله خالد په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. امریکا ژغ پرلپسې په دفاع وزارت سره اړیکې ونیوله خو هغوی په دې اړه زموږ سره د خبرو کولو ډډه کړي. د سوریې خبري اژانس په یو راپور کې ویل دي چې د اسرائیل جنگي الوتکو د جمعې په ورځ په پلازمینې دمشق توغندۍ غورځولي او د سوریې د پوځ په ځوابي برید کې زیاتره دغه توغندۍ ناکامه سوي دي. د سنا خبري اژانس ته پوځ د منابع په والا یو راپور کې ویلي چې د دې یرغل په نتیجه کې د دمشق هوایي ډګر یوې خونې ته تاوان رسېدلی دی. د سوریې دولتي خبري اژانس ویل دي چې د اسرائیل تیر برید تیر میاشت د دسمبر په 15مه کړی وو او په هغه برید کې د سوریې درې ځواکونه زخمي شوي وو. اسرائیل له دې مخکې هم داسې بریدونه کړي او دغه ډول بریدونه د هغو هڅو برخه ده چې ایران مخ په زیاتېدونکي نفوس راکم کړي. د امریکا د متحده د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د سوریې کوردانو د برخلیک په اړه له خپل ترکي سیال سره خبرې کړي دي. پامپیو د شنبه په ورځ ویلي دي چې داسې یو حل لارې ته هیله من دی چې له مخې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هم سوریې کوردان خوندي وي او هم ترکان وکړی سي چې د تراګرو پر وړاندې له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. پامپیو دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې په دې وروستیو کې د سوریې کوردانو د برخلیک په اړه د واشنگټن او انکرې اړیکې جنجالي سوي دي. سوریه کوردان په عراق او سوریه کې د داعش پر وړاندې د مبارزې په کار کې د امریکا کلک متحدین دي. د امریکا ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیره اونۍ ویلي وو له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایسترو د کوردي جنګیالو خوندیتوب د جمهور رئیس ټرمپ شرط دی. په اروپا کې د سخت واورو او د ځمکې د شهیدو له وجې چې تر اوسه پورې 21 کسانو د مړینې راپور ورکړ شوی دی. اوس په امریکا په مختلفو سیمو کې هم د سخت واورو د ورېدو راپورټونه ورکړل شوي دي. تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
دا هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې د ډینور د ایالت په غرونو کې د 15 سانتي مترو واورو د ورېدو پیشبیني شوې ده. همداشان پیشبیني شوې ده چې د میزوري په ایالت کې به هم ډېره واوره وشي. دا پروازونو د سار په یوې ویبپاڼې کې خبر ورکړل شوی چې د ډینور او ځینو نورو ښارونو په هوایي ډګرونو کې د تیارو 1431 پروازونه لغوه شوي دي او څه باندې 2000 الوتنې ځنډول شوي دي. اټکل کېږي چې څو ساعت وروسته به دلته په واشنگتن ڈی سی کې هم د واورې ورخت پیل شي. همداشان بل خبر وایي چې په افغانستان کې د واورې ورختونو زیات شمیر خلک خوشاله کړي دي. افغانان تمه لري چې د واورې په ورېدو سره به د هوا ککړتیا کمه او وچکالي ختمه شي.
د امریکا د حکومت د فدرالي ادارو د یوې برخې د تړلو پرون 28مه ورځ وه. دا د امریکا په تاریخ کې د فدرالي ادارو د تړلو اوږده رخصتي ده. د دې ستونزې د پای ته رسولو لپاره تر اوسه د کانګرس د ډیموکراټانو غړو او سپین ماڼۍ خبرو اترو کومه نتیجه نه ده ورکړې او د دې مسلې حل په نږدې راتلونکي کې څه امکان هم نه لیدل کېږي. دا خبرونه شته د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
درنوندونکو خبرونه هم د امریکا غږ آشنا را دنه واورېدل. دا هم د روانې خبرونې لمړی مطلب. د حکومت متبر سرچینې وایي د اصلاحاتو لپاره بعد انتخاباتي کمیسیونونو رهبری بدل شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د افرادو بدلون د ستونزې د حل لاره نه ده او پر ځای باید په انتخاباتي سیستم کې د نیمګړتیاوو لرې کولو ته پام وشي. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په راپور کې اوري.
په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او بې نظمیو په اړه له شکایتونو وروسته افغان حکومت په پام کې لري چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونو په رهبرۍ کې بدلون راولي. په افغان حکومت کې معتبرو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط امریکا غږ آشنا ته وویل چې دا اقدام د نړیوالې ټولنې په سلام مشورې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو دراوستلو لپاره ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د مسلې ته په غبرګون کې وایي چې په ادارو کې د افرادو بدلون د ستونزې د حل لاره نه ده او باید په انتخاباتي سیستم کې د موجودو نیمګړتیاو له منځه وړلو ته پاملرنه وشي. دا دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل چې په همدې موخه د انتخاباتو کمیسیون په خپلو سیمه ییزو ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره په ولایتونو کې د نویو رئیسانو د ګمارنې لړۍ پیل کړې ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدا اوس د شلو ولایتونو ریاستونو اعلان ته ورکړي ترڅو هغه کسان چې دوی ورکړل دي په دې برخه کې وګمارل شي او دغه پروسه کې مفید تمام شي. په ورته وخت کې د هیواد په څلورو ښارونو کې به هغلته کوشش دي وشي ترڅو ښاري سطح باندې او ریاست رامنځته شي او بل ریاست په ولسوالیو په سطحه باندې او دوی بیا کړاست کې یو ریاست قرار ولري ترڅو دغه چارې په درست ډول سره منظم شي.
د ښاغلي سادات پر وینا د دغو اصلاحاتو په لړ کې کمیسیون یو سل دیرش نور بستونه هم اعلان ته ورکړي او همداشان د کابل ولایت به هم په څلورو ریاستونو وویشل شي چې مشري به د یو عمومي ریاست په غاړه وي. خود افغانستان له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو د مدیریت په کچه پر اصلاحاتو ټینګار کوي او وایي چې په ټیټه کچه کې د اشخاصو بدلون په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو لامل نه کیږي. د دغو ادارو له ډلې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
هغه کسان چې ټیټه کچه باندې درست مدیریت شوی نه دي، هغه دوی د کمزوري مدیریت له امله ده چې اوس نه څه کولای په ډېر فشار واچوي. صحیح ده چې دغه پاړه باندې پریکړه وشي، اما اول باید دوی د خپل ځان پاړه باندې تای نظر وکړي او موږ حکومت سپارو چې لومړی د کمیشنرانو ګروپ باندې باید وي یو جدي پریکړه وکړي. بلغه نه چې نوی کمیشنران راغلي هغوی باید د نوي تقرری او همدارنګ د اصلاحاتو پاړه باندې باید ډیری مرکزي رول ولري.
ښاغلي رشید زیاته کړه چې د اوسني کمیسیون لخوا د ولایاتو په کچه د نویو رئیسانو ګمارنه دوی ته د اندېښنې وړ ده او دا به په راتلونکو انتخاباتو کې د لا زیاتو درغلیو لامل شي. خو د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات وویل چې نوې ګمارنې په سمه توګه د راتلونکو جمهوري ریاست، ولایتي او ولسوالیو شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کیږي. هغه د غرازو ویل چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو کار هم بشپړ شوی او تر سبا پورې به اعلان شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د سولې عالی شوراوی پر راتلونکو دوه میاشتې کې به د سولې په حق له د افغانستان او پاکستان دینی علماو غونډه جوړه شي. بلورته د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د چینایي چارواکو نه غوښتي دي چې د خپل اثر رسوخ نه په ګټه اخیستو دي د سیمې هیوادونه د سولې په کار کې همکاري ته وهڅوي. نور تفصیل له کابل نه د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل څاروان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې مذاکرات لپاره د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو ناسته تمه ده چې دا ناسته پراتونکو دوه میاشت کې په اسلام آباد کې ترسره شي. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری وای پاکستان ته د عمر داوزی د سفر په محل د پاکستان مذهبي مشانو هوکړه کړې ده چې د دوړو هی ودونو د دینی عالمانو ناسته به وکړي او د دې ناس لپاره د لار نقشه هم برابر شوې ده.
مونږ هیله من یو چې په دوه میاشتو کې د مجلس تدویر شي په اسلام آباد کې او هغه نه مخکې بعد کوچنی مجالس ترمنز افغانستان علما او پاکستان علما او هم په کابل کې هم په اسلام آباد کې رامنځته شي ترمنز بحث وشي تر سوچ قطعنامې باندې کار وشي بل برنامه چې یو مجلس یو غد مجلس باندې ضرورت ده چې هغه تعمیل شي تنظیم شي تدوین شي.
بلور ته چین ته د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سفر په مهال ښاغلی محب له چینی چارواکو غوښتي چې د افغانستان په سوله کې د خپل نفوذ د لارې د سیمې هیوادونه وهڅوي. په دغه سفر کې له طالبان سره د مخامخ خبرونه د چین د ملاتړ غوښتنه هم شوې ده. سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې چین ته د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته د عمر داوزی او سیمې ته د خلیلزاد سفرونه په دې شرایطو کې مهم دي.
زه فکر کوم چې د سولې پروانه پروسه کې د افغانستان او د امریکا ترمنځ بعض تناقضات موجود لري، هغه باید رفع شي. د ښاغلي خلیلزاد د هڅو او افغان د افغان حکومت ترمنځ باید همغږي وجود لري. د سیمې هیوادونه باید داخل شي او په یو شفاف معنی باندې داخل شي چې هند څه غواړي، چین څه غواړي، پاکستان ته کم کردار ورکولی شي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه د سولې پروانه هڅه کې کم نقطې دي چې هغه باید روښانه شي او د افغانستان خلکو ته باید په واضح توګه وویل شي د سولې لپاره موږ په دې لار باندې روان یو.
ځینې نور سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د افغانستان د سولې خبرې کړکېچن حالت سره مخ دي.
افغانستان د سولې خبرې ډېرې زیاتې کړکېچنې دي. داسې شرایط پکې تر بحث لاندې نیول شوي دي چې هغه دواړه لوري د جګړې په یو نه یو ډول باندې د ماتې په معنا باندې ګڼي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په خپل څلورم سفر سیمې ته سفر وتی او دا سفر یې د افغانستان د سولې په تړاو له هند پیل کړی دی. له هند بچین او بیا به پاکستان ته لاړ شي. دغه سفرونه حوال به بیا کابل ته ورکړي.
ترنوندونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو سهارنۍ پښتو خبری خپرونه د واشنگتن ناوړی. د خوست په سپیره ولسوالۍ کې شاوخوا 1100 ماشومان د تیرو څو کلونو را پدې خوا د ګوزن د واکسین نه محروم پاتې دي. د روغتیا پلانو په وینا په دې سره نه یوازې د همدې سیمې د ماشومانو بلکې د نورو سیمو د ماشومانو روغتیا هم د خطر سره مخ کیږي. تفصیل د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی په راپور کې اوري.
د سپیر ولسوالۍ د پوړه د سیمې شاوخوا 1100 ماشومان د تیرو څو کلونو راهیسې د کمپاینونو پر مهال د ګوزن معلولونکې ناروغۍ ضد واکسین څخه د ناامنۍ او عقیدوي مسایلو پر اساس محرومیږي. سره له دې چې په سیمه کې واکمنو وسلوالو له دغه واکسین سره ښکاره مخالفت نه دی کړی، خو صحي رضاکارانو او د سیمې اوسیدونکو ویلي چې وسلوال طالبان د واکسین د تطبیق اجازه نه ورکوي. د خوست اوسیدونکی محمد انور زاهد په دې حقله داسې وایي.
پلج یوه د ایمي میبون کې ناروغي ده، نو که ماشومانو ته د پلج پر ضد واکسین ونه شي نو ډېر احتمال شته چې دوی پلج ونسي او ټول ژوند د میبې سره مخامخ شي. د هغو میندو او پلرونو نه مې هیله دغه ده چې په دې برخه کې د نغړې نه کې او دوی د خپلو ماشومانو ته د پلج واکسین تطبیق.
د خوست د عامې روغتیا رئیس آشنا راډیو ته وویل چې د یادې سیمې د ماشومانو نه واکسینول سربیره پر دې چې د هغوی روغتیا ته جدي خطر پیښ کړی، د نورو سیمو د ماشومانو روغتیا هم ګواښي. ډاکټر ګل احمد شاه د سپیرې ولسوالۍ د پړه سیمې له خلکو غوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي او د ګوزن له معلولونکې ناروغۍ څخه هم خپل ماشومان او هم د نورو سیمو ماشومان وژغوري.
خطر هم هماغه ساحه کې موجود ده چې کومه ساحه کې واکسین نه کیږي، او خطر هم موږ ته کومه ساحه کې چې واکسین کیږي په هغه ساحه کې هم خطر واقع کیږي، ځکه چې وایرس سالم هم انتقال واشي، د سالم انسان وجود هم انتقال واشي او د مریض وجود هم انتقال واشي.
د پولیو وایرس تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو کې دایمي فلج لامل ګرځي چې بیا هیڅ کله تداوی نه لري. دینی عالم عبد القدوس د دغه وایرس په لمنځه وړلو کې د خلکو همکاري خورا مهمه بولی.
چا دا سند ثبت کړی چې بل فرض په دې کې داسې مواد کې دي چې غاد اسلام د نگان خلاف دي. دا دی صحت مسله ده، صحت دا لازمه بدل دو چی دی مشرمانو تو باید دا دویی دا استعمال کش پو مجموع که طول ولس دا وظیفه ده چی باید خال که دی مسئله تا آمده که ترسو وکسین دیگه تو ولشی اطلون که نسل دی منگ تبانه بیا غانجات پیدو که.
تر 2018 میلادی کال پا افغانستان که دی پولیو یه ویشت مثبت پیخی ثبت شوی وی. د ډاکټرانو په وینا دغه ټول فلج شوی هغه ماشومان دي چې د ګوزن ضد واکسین په سمه توګه ورته نه و تطبیق شوی. د روغتیا پلانو ټینګار داده چې په بشپړ ډول د دې ناروغۍ د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره لازمي ده چې د هر کمپاین پر مهال هر ماشوم ته د خولې له لارې د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ، آشنا
تلویزیون.
ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په قندز کې 15 کانالونه جوړ شوی دي چې په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې ته اوبه رسوي. په دې کانالونو باندې تقریبا 1,000,000 امریکایي ډالر مصرف راغلی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګلرحیم نیازمند په راپور کې اوري.
د قندز په مختلفو سیمو کې زراعتي ځمکو ته د اوبو رسولو 15 کانالونه جوړ شول. په دغو کانالونو باندې تقریبا 1,000,000 ډالر لګښت شوی چې په زرګونو جریبه زراعتي ځمکه ترې خړوبېږي. د قندز دهقانان وایي چې که د دوی زراعتي ځمکو ته اوبه ورسیږي حاصلات به یې ورسره زیات شي، چې د حاصلاتو زیاتېدل به یې پر اقتصاد هم اغیز وکړي. د قندز د والی ویاند عصمت الله مرادی وایي چې دغه کانالونه د دهقانانو په غوښتنه جوړ شوي او اوس مهال ترې د زراعتي ځمکو د خړوبېدو لپاره ګټه اخلي.
15 د اوبو رسولو شبکې چې په کندوز ښار، علي آباد ولسوالۍ او امام صاحب ولسوالۍ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې کانالونه، سربندونه، فرعي کانالونه چې دي دب کې شامل دي. ټول ټال لګښت په دې باندې شاوخوا 1,000,000 ډالر لګښت راغلی. د دولت بودیجې څخه ورکړل شوی دی. بزګرانو د بڼوالو د اړتیاوو پر بنا باندې د هغوی د غوښتنو سره سم دغه 15 د اوبو رسونې شبکې مخکې پلان شوی وي چې کارونه یې پای ته ورسېدل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. نو پر دې سره به د کرنې، بزګرۍ او بڼوالۍ په برخه کې د حاصلاتو په زیاتوالي کې زیاتوالی راشي او دا ډېر اغیزمنې او ګټورې شبکې دي.
د قندوز یو تن دهقان چې په سیمه کې کانال کانکریټ شوی خوشاله دی. هغه وایي چې حاصلات یې هم زیات شوي دي.
زما نوم محمد حسین ده. کانالونه په دې ښه دي، باندونه مونږ ته په دې ښه دي چې مونږ ته په اسانه توګه باندې اوبه راشي، بزګر ورسره ښه. که چېرته په اسانه توګه باندې رانه شي نو بزګر بیا نه شي کولی چې دا حاصلات ترلاسه راوړي. که نه مونږ دونه ضرورت درو چې له اندازه زیات دي، بل چا دپاره نه دي، بزګر لپاره خو دا بیخي ضروری ده چې دا کانالونه پاخې، سربندونه پاخې، بندونه پاخې، نو همونه د خلکو سهولت سره زیاتېږي. په خپل وخت کې چې اوبه راشي ورته حاصلات زیاتېږي. که چېرته په خپل وخت کې رانه شي نو خامخا بیا حاصلات هم خرابېږي، او که چېرته کانالونه پاخه نه شي خامخا د مونږ کښت له بایه نه شي.
یو بل دهقان بیا وایي چې د دوی د سیمې کانال نه دی جوړ شوی، نو ځکه یې زراعتي ځمکې شاړې پاتې دي.
نوم مې سالم احمد دی. چاردرې ولسوالۍ د ساخیلو د کلي. اوس پیلان دي مونږ سربند خراب ده. ښه ده، اوس وخت کې چې مونږ ځمکې هم شاړې پرتې دي دغه سربند لپاره. دغه د سربند ګټه دغه ده چې بال دغه حمل نه بیا مونږ ته ډېر هغه کوي د شولو لپاره. مونږ شالې کاري ځمکې لرو چې هغه بال جوزان هلته کېښوده کېږي، هغه ډېر مونږ ته مفید راځي. نو شولو لپاره اوبه ډېرې ضرورت دي. د کانالو داسې وخت راځي چې دغه یو کانال اوبه مونږ ته نه رسیږي، تر اخره پورې پاینا او سزي سراو ښیي. د دغه لپاره ضرورت ډېر ده ورته. اوبه چې ده اوبه خو د دیقان لپاره ډېر ښه شی دي. دیقان هغه کېږي، پیا اسوده کېږي چې اوبه یې زیاته وي، هغه باندې دیقان اسوده.
په قندوز کې د کانالونو او نهرونو د جوړېدو کارونه د زراعت او برېښنا په وزارتونو پورې تړلي دي. اوس مهال په قندوز کې یوازې له هغو کانالونو ګټه اخیستل کیږي چې له جګړو د مخه جوړ شوي وو. ګلرحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
اوس هم دوه نړیوال راپورونه لرو. د یوګانډا مالی وزیر هغه اندېښنې رد کړلې چې وایي هېواد د چین د مهمو پورونو په مقابل کې له خپلو ملي شتمنیو د لاسه ورکولو د خطر سره مخ دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې حلیمی اتومانی په دې راپور کې اوري.
د یوګانډا د مالی وزیر ماتیا کاسایجا په دې هفته کې ټینګار وکړ چې دغه پور دوام لري او هېواد د چین په مقابل کې د دولتي شتمنیو د لاسه ورکولو د خطر سره مخامخ نه دی. د یوګانډا سر مفتش په روانه میاشت کې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې خبرداری ورکړې ده چې د 2018 کال د جون د میاشتې نه تر 2013 کال پورې د پور اندازه له 9.1 میلیارد ډالرو نه تر 11.1 میلیارد ډالرو پورې زیاته شوې ده. په دغه راپور کې چې د چین نوم پکې نه دی یاد شوی، خبرداری ورکړل شوی دی چې په مهمو پورونو کې شرایط یخودل شوي دي. دغه شرایط د یوګانډا ملي حاکمیت ته ګواښ مخامخ کوي. په دغه راپورټ کې راغلی دی یوګانډي موافقه کړې وه که ونه شي کړی پورونه ادا کړي نو د شتمنیو په باره کې حاکمیت له لاسه ورکولی شي. کاسایجا دغه امکان رد کړ او وایي
China taking over assets, I don't know. I have heard, but in Uganda I've told you, as long as some of us are still in charge, unless there is a real catastrophe.
I have just money last round. زله دینه خبر نیمه ما وریدلی دي مګر ما په یوګاندا کې تاسو ته ویل ترڅو پورې چې ځینی کسان لا تر اوسه په وظیفو کې دي واقعا یو فاجعه بوي او زه هیڅ علامه نه وینم چې دغه هواد اقتصاد به شاته واچول شي ځکه نو زه په دې باره کې اندېښنه نه لرم چې چین په ملي شتمنۍ قبضه کوي زه نه پوهیږم دوی به په بل ځای کې دا کار وکړي مګر زه فکر نه کوم چې دا کار بدلته وشي د چین دولتي بانکونو یوګاندا ته زیات پور ورکړی دی چې اندازې تقریبا 3 میلیارډ ډالر ته رسیږي دغه پیسې په پرمختیایي پروژو باندې لګول کیږي د چین د اگزیم بانک د یوګاندا د برېښنا د دوه بندرونو کاروما او زمبا د دوه پروژو تقریبا 15% تمویلوي چین د کمپالا د انتب لوی لار تمویلوي او 46 میلیونه ډالر باندې لګوي دغه سرک هوایی میدان ته وځي او لنډیږي ټاکل شوی ده چې د چین د ملي ساحل د تیلو شرکت د فرانسې د ټوټل په نامو شرکت او د برتانیې د تولو د تیلو شرکت د 2020 کال پورې د یوګاندا له لویدیځو ساحلونو نه به تیل استخراج کړي اقتصاد پو فرید موزا وای د یوګاندا په تیلو کې د چین د پخې خودلو یوه طریقه دا ده چې څه پورې ورکړی د هغه بیرته لاسته راوړي موزا وای
سو دی مایټ ډیټرمین د پرایس از پارت اف ریکاورینګ their loan by having a foot in there they would say fine we are going to pay you for oil but instead of giving you $60 a barrel
زکانو دوی به د قیامت په باره کې پریکړه وکړي د خپل پور لاسته دراوړلو د یو برخه ده یو ځل چې دوی د غلطه په کې دي نو موږ به د تیلو قیامت ادا کړو مګر دی بیرل قیامت $80 ده تاسو ته $55 درکوي $15 په ځاړه پور کې ورکوي مګر منګ دا سه مرحله ته رسیدو چې د غتیل د وسدنی پور جواب نه ده په ملیشت منی باندې د چین خېټه چولو په باره کې د یوګاندا اندېښنه په افریقا کې لومړی نه ده د دسمبر په میاشت کې په کینیا کې یو راپور خپور شو چې خی چین د مومباسا د بندر د زینو برخو د جوړولو وعده وکړه په عین وخت کې له بندر نه تر نیروبی پورې د اورګاډي د پټلۍ په غځولو باندې $3 میلیارډ لګوي چینایي او کینیايي ماموران دواړه دا راپورټونه ردوي چې ګنی دا د بندر مالکیت ته خطر ده د سپتمبر په میاشت کې راپورټ ورکړل شو چې چین د پورت د نه تایید کولو په بدل کې د زامبیا دولتي شرکت ونیو دې کار په درسته افریقا کې غوغا جوړ کړه سره لدې چې حکومت ورنه انکار وکړ مګر چین د پور د نه ادا کولو په بدل کې د خپلواک ملک ملي شتمنۍ نیسي په دې باره کې ویره بے ارزښت نه ده سریلانکا په 2018 کال کې کوشش کوي د چینایي شرکتونو پورونه بیرته ادا کړي نو هغه وو چې یو ستراتیژیک بندر ورته تسلیم
کړ اوس هم یو تیبي مطلب په برتانی کې طبي ماهرانو د انسانانو د هنجري د سرطان یا ایزوفیګل کانسر د مخنیوي لپاره په امتحاني توګه د یوې نوې تنفسي آلې په استعمالولو پیل کړی دی د امریکا غاک خبريال فټ لابټس رپورت خلاصه زمنګ د همکار سید سلیمان شان اوري
ایزوفیګل سرطان چې په لاتینه ژبه د ایزوفیګل کارسینوما په نامه هم طبي ماهران پیژني د انسان د هنجري په هغه خالی او ګدو ټیوب یا نلۍ کې د تنفس لاره بدن ته د کیمیاوي موادو داخلېدو په وجه رامنځته کیږي چې لستون تر معدې پورې غځېدلی په نړیواله کچه دا موزی سرطان له سرطاني ناروغیو نه د انسانانو د مړینې یوه غټه وسیله ده تر ټولو زیاتې پیښې معمولا په بېوزلو هیوادونو کې ثبتېږي په ابتدایي مرحله کې معمولا د هنجرې د سرطان کومې څرګندې نښې او نښانې په سترګو نه لیدل کیږي خو د دې وژونکې ناروغۍ د میکروبي او کیمیاوي اثراتو نښې د ناروغانو په بدن کې په ابتدایي مرحله کې موجودي کومه نوې طبي آله چې دا وخت په انګلند کې د روغتونونو ډاکترانو د حنجرې د سرطان او نورو سرطاني ناروغیو د تشخیصولو لپاره تر څېړنې لاندې نیولې ده. د دې ناروغۍ په تشخیص کې به مرسته وکړي. د تنفسي جهاز د کانسر د بایوپسي دا نوې طبي آله چې د بریتلایزر په نامه یادیږي، هغه حساس سنسورونه پکې نصب شوي دي چې معمولا د تاکسیکي ګازونو او چاودیدونکو موادو د کشفولو لپاره ورنه ماهران استفاده کوي. دا سنسورونه له تخنیکي نقطه نظره له سر عیار شوي دي او د هنجرې د سرطان د ترکیب او جوړښت کیمیاوي اجزا چې د کیمیکل میکرز په نوم ماهران پیژني تشخیصوي. د بریتلایزر آله چې د انګلند د اولستون میډیکل طبي لابراتوار لخوا تیار شوی، د انسان په بدن کې د ګاز د جریان په دوران کې هغه کوچني کیمیاوي مواد را جذبولی شي چې د مختلفو کانسرونو یا سرطانونو د رامنځته کېدو سبب کیږي. دا وخت یو نیم زر کسان چې مخصوص ماسکونه یې اچولي په امتحاني توګه د کلینیکي ازموینو لاندې نیول شوي دي. دا ماسکونه په داسې ټیوبونو مجهز دي چې کولی شي په هرو لسو دقیقو کې د تنفس جهاز له لارې د انسان بدن ته د داخل شوي ګاز کیمیاوي ترکیبات راټول کړي. د کمبریج په پوهنتون کې د دې کلینیکي ازموینې څېړونکي میرمن روبیکا فیس جیرالد وایي چې دا یو ډېر ساده او بسیط پروسیجر دی. دا ټیوبونه که څه هم چې ډېر ساده ښکاري، خو په ټیکنالوژۍ کې ستر بدلون راوستی دی او ډېره امیدواري او هیله پیدا کړي، ځکه چې د لومړي ځل لپاره موږ هغه کیمیاوي مواد را جمع کوو چې د تنفس په وسیله بدن ته داخلیږي او یا د باندې وځي، او په سمدستي ډول یې په ټیوبونو کې ذخیره کولی شو او همې کیمیاوي ساختمان او جوړښت مطالعه کولی شو. دغه ټیوبونه د څېړنې لپاره بیا د اولستون طبي لابراتوار ته سول کیږي. هغه ګازونه چې یو بنیادم یې په هرو لسو دقیقو کې د عادي میټابولیکي فعالیت په دوران کې د تنفسي جهاز له لارې داخلي، بلاخره د ځانګړو ناروغیو د رامنځته کېدو لپاره لاره خلاصوي. د اولستون د طبي لابراتوار مرستیال او مؤسس بیلی بوایل امریکا غږ ته وویل چې د کانسر د ډیرو کوچنیو ترکیبي اجزاو او مطالعه به په لومړي سر کې د حنجرې د سرطان په مخنیوي کې له ماهران سره پر راتلونکو وختونو کې ډیره مرسته وکړي. یو غټ چیلنج دا دی چې زیاتره خلک هغه وخت ځان ته متوجه کیږي چې ناروغي د تکامل پروسته مرحله کې او د علاج په ځای یوازې د نخو او آثارو په محققولو باندې تمرکز کوي. تر ټولو ښه لاره دا ده چې په لومړۍ مرحله کې نخي او آثار کشف شي، او همدا وجه ده چې دا نوی بریتلایزر به د هغو کانسرونو په درملنه کې مرسته وکړي چې د علاج وړ دي او مزمن حالت ته لاندې دي رسیدلي. فعلاً په دې امتحاني ازموینه کې هغه کسان د کلینیکي څارنې لاندې نیول شوي دي چې د حنجرې او یا د معدې د سرطان آثار پکې راښکاره شي. وروسته به بیا هغه ناروغان هم د چلن لاندې ونیول شي چې د نورو سرطانونو شک پرې کیږي. ډاکټران وای غواړي چې دوه کالو پورې دغه تجربې ته دوام ورکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
او دا هم درنډونکو د روان خبرونې وروستي مطلب. په ننګرهار کې لزګونو سینماګرانو د لومړي ځل لپاره د سینما نړیواله ورځ لمانځلې ده. سینمایي لوبغاړي وایي د فلمونو د کمیت پر ځای کیفیت ته ډیر پام کوي، خو حکومت ورسره مرسته نه کوي. تفصیل د امریکا غا خبريال ذبیح الله غازی په دې راپور کې درکوي.
جلال آباد کې لسکونه فلمی لوبغاړي سره راټول شوی او دلته په لومړي ځل د سینما نړیواله ورځ نمانځي. ننګرهار اڅو کلو نمخ کې د ډیرو فلمونو د تولید په وجه وړو کې ممبئی بلل کېده، خو اوس یې هغه خوند نشته. لوبغاړي وای په اخترونو او د خوخې په ملي ورځو کې خیمو کې ننداري ته وړاندې کوي. ختیځون کې د سینماګرانو د اتحادیې مشر امیر شاه تلاش وای ډېری منډې وکړي، خو د دولتي سینما د بیا فعالېدو پسې کړې خواري یا بس وي.
یو خو زه شخصي جایداد کې وکاغه نه جوړیږي، نو د شهروالۍ ځای کې ولې دوی مارکیټ جوړ کړ؟ دا تجارت دا نه ده چې ته دې تجارت سره سره خپل فرهنګ خپل کلتور ته خدمت وکړي. ګوري که مونږ او تاسو دغه هنر ته خدمت ونه کو، نو دا فرهنګي يرغل په مونږ باندې دا خپل کړي رورس تر بل نزدیکی کې زمونږ غاړه ته رسیږي.
هغه وایي اوس د کمیت پر ځای د فلمونو کیفیت ته پام زیات کړي او راتلونکو فلمونو به له هر پلو قوي او ګټوري.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
او دروندونکو مننه چې تر دې دمه مو ملتیا وکړه. د امریکا غا غشنه رادیو د لمړنۍ نیم ساته سهرنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب همدلته پایته ورسیدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضریږو. خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شبو کې دری خپرونه شروع کیږي.